ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولسو بجو په دې خبري غړی کې د مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار نیکی هلی او سلامونه ومني. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د حکومتي کمیټې جنوبی وزیرستان ته پرونی سفر د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور موضوعات مو هم راوړي خو اول خبرونه د بشیر غواخنه.
لومړی د خبرونو سرټکی، پاکستانی چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان طالبانو سره مذاکرات وشي. د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې د صلاح مشورو لړکې پرون جنوبي وزیرستان کې د ځایي خلکو سره خبرې کړې دي. او افغان ولسمشر د بیلابیلو ولایتونو د استخباراتي ادارو مشرانو کار سیلی دی ویلي دي چې وسلوال دې سم وځپي. د خبرونو تفصیل، د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو سره په یو ځنګړې مرکه کې ویل چې هله لری په نږدې څو هفتو کې به افغان طالبانو سره خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر پارلمان ته په وینا کې ویلي وو چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان دې مذاکراتو ته راولي.
دی وای دا محرمې کیسې دي، باید ډېری خبرې پیونه کو. کله چې خبرې وي باثبات مرحلې ته ورسیږي بیا به اعلان کو. دا رپورټونه دي، تبصری باید پیونه کو. خو ما درته ویل چې تماسونه شته دي. کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوي پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خولو خوا وڅېړل شي او صلاح پیوشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون ویلی و چې پاکستان د مذاکراتو نه کوونکو طالبانو خلاف کاروایی نه ده کړې، ځکه چې دغه په خبره دوی په خوا داسې وعده کړې وه. پرون د قبایلي اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې جنوبي وزیرستان ته ورغلې وه او د خیبر پښتونخوا ګورنر او د دې کمیټې یو غړي اقبال ظفر جګړه جرګې ته وویل کوشش کوي چې د قبایلي سیمو حیثیت خلکو سره تر سلا مشورو وروسته وټاکي، نو ځکه دوی دلته خلکو سره مشورو لپاره ورغلي دي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او ځینې نور قومي مشران غواړي چې سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملې شي، خو ځینې نور بیا د قبایلو لپاره د یو کونسل او یا هم په اوسني حیثیت کې د پاتې کېدو غوښتنه کوي. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د چین اقتصادي راهداري پروژې لړکې مرکزي حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه پر تیریدونکې لارې سمکار نه دی کړی. د وزیر الله فاروز خټک د اطلاعاتو سلاحکار مشتاق غنی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه د وزیر الله په مشرۍ پرون ځینو پښتنو سیاستوالو غونډه کې وویل شول چې حکومت باید مغربي لاره د ټولو اقتصادي زونونو سره جوړه کړي.
وزیر اعظم د راهداری په اړه مرکزی حکومت ته ویلی وو چې زبا تاسو ته یو خط لیکم او مالا به لیکل جواب راکوي، خو وفاقي وزیر احسن اقبال مونږ له سم جواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلی نه به یو مشترکه قرارداد منظورو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزی مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو.
د یاد دی چې مرکزی حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د صوبو ټولې ګیلې په نظر کې نیولې او د چا حق بنه خوړل کېږي، خو پښتانه سیاستوال وایي دوی سره دوکه کېږي. د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو اداره وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون اردن ته په یو دوه ورځنی سفر ورسېدلی دی. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال شریف د اردن د پوځي افسرانو سره ملاقاتونو کې د سیمې پر امنیت، د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اړیکو او نورو دوه اړخیزو مسایلو په هکله خبرې کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیلو ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې ویل چې په بیګونه افغان وژونکو خلاف ته سخت کاروایی وکړي. د نوموړي له دفتره پرون ماښام خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې لپاره ډیر کوشش وکړو خو هغوی ورته مثبت ځواب نه وایي. ولسمشر غنی پرون دغه استخباراتي چارواکو سره کتنې کې ویلي چې د افغانستان د نظام پر ضد بغاوت کوونکي د افغانانو دښمنان دي، نو ځکه پر دوی ځمکه تنګه کوي، مالی سرچینې وچکی او وی زپی. ولسمشر اشرف غنی د چارواکو ته دا خبرې پارلمان ته لپاره هغه وینا وروسته وکړې چې پکې ویلي وو طالبانو د سولې پر ځای جګړه خوښه کړې ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف پرون کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کې ویلي چې د تاپی پروژې د جیولوژیکي څېړنو کار پای ته رسیدلی دی او د ترکمنستان په خاوره کې د دې پایپ لاین کار 8 کیلومتره تر سره شوی دی. د افغان ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینپال پرون مشال رډیو ته ویل چې د افغانستان له لارې له ترکمنستان څخه پاکستان او هند ته د ګیس د پایپ لاین د مهمې پروژې لپاره پر امنیتي تدابیرو کار کړی او دې لړکې ترکمنستان ته ډاډ ورکړی دی. نوموړی وویل چې له ترکمنستان څخه د افغانستان تر اقینی بندره پورې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو پروژه په راتلونکو څو میاشتو کې پوره کیږي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اور. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د هغه روسي سیل ولادیمیر پوتین د یورپ یووالی ګواښ بولي او د کمزوري کولو کوشش کوي. اوباما د سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن د اپریل بشپږویشتمه تاریخ خبرېږي د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړ. هغه ویلي د کډوالو مسله چې په کومه طریقه د یورپ په سیاست یو دا غورځولې خی لاسې قمپالنه یې ډېره کړې او د یورپ اتحاد ماتېدلې هڅولې. د دې څخه په ځینو مواردو کې د پوتین په شان یو کس ګټه اخلي. اوباما زیاته کړې هغه هڅه کوي چې د روس ولسمشر له دې فکر راوګرځي چې ګوندې ناټو او یورپي یونین خطر دی. اوباما دا خبرې یورپ ته د سفر په وروستیو وختونو کې کړې. نوموړي ویلي په داسې حال کې چې یورپ په داسې مهال په یوه مهمه مرحله کې قرار لري چې د کډوالو د بحران سره مخ دی او د اسلام پاله ترهګرۍ ګواښي، نو ځکه باید لوی یووالی وښيي. او د شام سرکاري رسنۍ وایي د دوشنبې په ورځ د دمشق په جنوبي څنډه کې د پوز پر بي چیک پوسټ باندې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. د دې برید زیموري داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستي. دا اتر دې مال د مشال ریډیو خبرونه اوسم د موسم حال او د پیسو بای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.75 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاونډ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.80 روپۍ او په 28.19 روپۍ یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې وریځي وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 40 او زیات نه زیات 40 بنو کې 45 او 22 او په کوټه کې 12 او 26 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرنسو بای درته رابعه اکرم خان وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پښتونخوا گورنر افتخار جګړه وایي نواز شریف قبایلی ولستر ډیر پدرنه سترګ ګوري.
قبائل ته ډېر درون نظر کوي او دا صفا ویلې چې په قبائلو با مونږه فیصله مسلط کو نه بلکې تاسو بځای هر یو ایجنسی ته بځای او ټولو سره وګوي نه.
ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه حکومت خپل ژمنې نه دي پوره کړې.
15 جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړو شو هغه فیصلې هم دومره دروغ ویل کا څنګه چې 28 مئی 2015 کې شوې.
او د خیبر قبایلی سیمې ولسوالۍ جوړ شوی شکایت سل فعال نه ده.
نو دا ډېر ستر دی سوال دی چې شکایت سل باندې دنیا خرج کیږي او د غیف خلکو ته او عوامو ته هیڅ ذره برابر فائدہ نه وي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستل او اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په مخه د جوړې شوې کمیټې غړیو 13 ورځ د جنوبي وزیرستان دوره وکړه او په واڼه کې د یادې سیمې قبایلی او سیاسي مشرانو سره ولیدل او د هغوی نه په دې لړ کې تجاویز واغسته. دغه غړي چکملای ته هم تلو. نور تفصیل زموږ همکار سیلاب محسود وړاندې کړي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان
بخنه غواړو او د یو تکنیکی ستونزې له وجې نه تاسو ته مونږ دا رپورټ بلګ وروسته وړاندې کړو. تاسو ته اوس مونږ د افغانستان په اړه باندې دا رپورټ زموږ بشیر ګواخ زموږ همکار بشیر ګواخ برابر کړی. پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو سره د جګړې په اړه پارلیمان کې د وینا پر مهال خپل نوی دریځ څرګند کړ. هغه وویل چې د بیلابیلو لارو یې طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې کوشش وکړ، خو په خبر او کوټه کې میشته طالبانو د هلو ځلو ته مثبت جوابونه وایا او پاکستان په دې اړه خپلې کړې ژمنې پوره نه کړې. پاکستاني چارواکي وایي د کار لپاره حوصله پکار ده. بشیر ګواخ یې په اړه تفصیل وړاندې کړ.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د پرونیو سرګندونو په خبرګون کې نن مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د هله من د پرتنکو څو اونیو کې به طالبانو سره مذاکرات وشي. دی وای موږ خپل ډیر کوشش کوو، هله دا چې نور هم همداسې وکړي. موږ لا هم امید لرو چې پرتنکو اونیو کې به طالبانو سره مذاکرات پیل شي. دا هم باید له یادونه باسو چې دا په ځمکني حالاتو پورې هم اړه لري. که ځمکني حالات سم پاتې شي نو هله دا چې نتیجه لرونکي خبرې به په سمه توګه په مخ ولاړ شي. پرون افغان ولسمشر اشرف غنی پارلمان ته خبرو کې طالبان د پردیو غلامانو بلل او زیاته کړه چې نور له پاکستانه دا تمنه لري چې طالبان دې خبرو ته راولي. دغه په وینا پاکستان سره په لیکلي شکل وعده کړی و چې له خبرو انکار کوونکو طالبانو پر ضد به کاروایی کوي، خو داسې نه دی شوی. سرتاج عزیز وایي په دې اړه باید د مذاکراتو لپاره جوړې شوې څلور اړخیزې کمیټې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین تر سلا مشورو وروسته ګامونه واخیستل شي. عزیز همدارز مذاکرات لپاره اسلام آباد ته د دوو طالب مشرانو د ورتګ ریپورټونه نه تایید او نه هم رد کړ، خو زه ته کړه چې طالبانو سره یې رابطه شته ده. دی وای دا محرمه کیسې دي، باید ډېرې خبرې پیونه کو. کله چې خبرې وي باثبات مرحله ته ورسیږي بیا به اعلان کو. دا ریپورټونه دي، تبصری باید پیونه کو. خو ما درته ویل چې تماسونه شته دي. کله چې موږ ټول ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوي پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خوولو خوا وڅېړل شي او صلاح پیوشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه. هر فیصله کیږي هغه باید په شریک او شیو په شریکه عملی شي. اسلام آباد کې د سیمیزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان باید بې له کوم فرقه تر هغه وځپی کننو په سیمه کې با په سیاسي توګه یوازې پاتې شي.
امریکه هم هغه ورځ غوښتنه پاکستان نه کړې وه چې د حقاني شبکې خلاف سالډ سټپس واخلي او هندوستان هم همې ساده چغې وي. نو پاکستان به ما خیال دی بله لار نشته، کلیر به په د خپل پالیسي کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلی. یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي، خو هغه راته فلال
طالبان په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله چې حکومت چپه شو بریدونه کوي. په خپل تازه د تیرونی په برید کې په کابل کې په ځانمرګو بریدونو سره 45 کسان وژل او تر 300 ډیرې ټپیان کړ. سمو دوړاندی د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلو چې پر افغان طالبانو ځکه کنټرول لري چې کورونا یې هلته دی او درملنه یې هلته کیږي. تیر کال د پاکستان په منځګړتوب په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي وو چې د مولا عمر د مرګ له خبر راتللو وروسته وزنډیدل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، پاکستانی رسنو راپور ورکړی دی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی دی، خو افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه دي خبر او نه نور له پاکستان څخه دا تمه لري چې وسلوال طالبان دې د سولې خبرو ته کینوي. په اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قبله ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. ورځپاڼې د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث ښودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو، او مولوی جان محمد بدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپل دی استادو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادي رادیو د یو ټلیفوني تماس په جواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو ایکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسیدلی او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستان رسنوی په دې اړه خپل ریپورتونه کې د ناصرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و. خو افغان حکومت وایي چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړي شوې نوې پوره کړې له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیات د رسیدو خبرونه خپاره شول، د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې ویل، موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان د خبرو تر راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران په دې هیواد کې اوسیږي. کلموچی دا ولسمشر اشرف غنی دا ویان لمرستیال د وخان مینپال څخه اسلام آباد ته د طالب استادو د سفر او افغان حکومت سره د ممکنو خبرو پاړه و پختل، نو موري په دې اړه به خبري و خو دا او د دا ډول خبرو لپاره د ولسمشر پر روستي د رستنګار وکړ. خغلی مینپال ول سوچي پاکستان د هغه سپاړه اقدام مونکړي چې څلور اړخیزو غونډو کې لمک سره شمنه کړي، د سولې په خبره اترو کې د پاکستان پر رول باور نشي کېدلی. د واخان مینپال ویل
په څلور اخیس کمیشن کې پر دې باندې پریکړه شوی ولا چې کچېته کومه ډله د سولې مذاکرات څخه سرغړونه کوي، د سولې مذاکرات او تنازيري دي، مذاکرات نه کوي، سولې نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کوي. دا شمنه سيو پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي او دلته عمل معلومه سول شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي چې دغه څه په وړاندې باندې شي د هیڅمنه کړې وي اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استادو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغه ته د افغان ولسمشر زنګړی استادی ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نو مولي هم په دې موضوع به خبري وخوده.
ورځونکو مشال ریډیو ته وګورئ، امریکا کې د جارج ټاون په هنتون سیډنیز وکون کې پروفیسور کرسچن فیر وای افغانستان باید ډیر په خوا د طالبانو سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو کې شکایت کړی و. دا غي په وینا افغانستان او سیمه کې به د طالبانو په ختمېدو هله امن راشي چې پر پاکستان د امریکا او نورو لویو هیوادونو فشار راشي. نو مور سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړي، راځي چې وایو.
کرستین فیر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستان دا تمنه لري چې طالبان دی افغان حکومت سره مذاکرات وکړي او داغه په خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وادي سره سم عملیات وکړي. تاسو څه غنئ چې پاکستان به داسې وکړي؟
نه، هغوی به داسې ونه کړي. کله چې اشرف غنی ولسمشر سونو د پاکستان په اړه ډیر سخی وو، هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود. خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوسو چې پاکستان سره جوړ جاړی نسی کېدلای، پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا مهم ستراتیژیکي اساسې دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅ کله افغان طالبان مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولي خبري وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترکري زوري دلی او زوريږي. زوایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کرستین فیر ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي، نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. دغه نوې دریسته د افغانستان د نوې دریسته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډیر په خوا کړی وای چې د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو فشار غوښتي وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي، د کشمیر په شان به اساسه مسلو لپاره په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو لګړو اصول او قراردادونو سرغړونه کوي، لکه د جماعت داوا جیش محمد او طالبان وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وبیني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروری دی، خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیر مرستې کوي. ما ته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خوشینونکې ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناتو او افغانستان اتحادي ځواکونه وژنو.
نو کریستین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په اخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ کنه دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي؟ که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
The short answer about Barack Obama is no. د باراک اوباما په اړه لاند جواب نه دی. د هغه په کاري موده کې که څه هم ډېر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان ووژل سول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-14 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وژل نه، بلکې پاکستان ته په ستراتیژیکه کچه په داسې حال کې انعام ورکول وو چې هغوی یې جوګنه وو. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هیڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوو کسان نو د پاکستان په اړه خبرې کړي. لمړی ډونلډ ترامپ. پر ډونلډ ترامپ باور نسی کېدلای، ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي. دوهم هیلری کلینټن. هیلری پخوا هم پاکستان ته سختې خبرې کړي، لکه هغه مشهور تقریر یې دی چې وایي تاسو د وسلوالو ملاتړ کوئ او که په خپله حویلۍ کې د ګاونډیانو د چچلو لپاره ماران ساتئ، نو دا تمه نسی کولای چې دا ماران به تاسې نه چچي. نو فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان د مسالې د حل لپاره هیلری کلینټن
on its support of terrorism.
The Mashal Radio da اوریدونکو، مشال ریډیو ته وګی د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحات راوستو په مخه د جوړ شوې کمیټې غړیو 13 ورځې د جنوبی وزیرستان دوره وکړه او په وانه کې د یادې سیمې قبایلی او سیاسي مشرانو سره ولیدل او د هغوی نه په دې لړکی تجاویز واغسته. دغه کمیټې چکملای ته هم تلوا. نور تفصیل د همکار سیلاب محسود وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له طرفه په قبایلی سیما او قبایلی نظام کې د بدلون راوستلو او په دغه باریک شي د قبایلانو موقف معلومولو په غرض په اعلی حکومتي چارواکو مشتمل کمیټه 13 ورځ په سویلي وزیرستان وانه او چکملیک شي د مسعود احمدزی وزیر او دمتنو او سلیمان خیل قبایلانو د مشرانو ملکانو عالمانو سیاسي ګوندونو د نمائندگانو او خبریالانو سره جرګې وکړلې چې د کومو په دوران کې په جرګو کې شامل قبایلانو خپل موقف او خپل مختلف رائے وړاندې کړلې. د سولي وزیرستان چکملي په یوه جرګه کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه قبایلانو ته د خطاب په دوران کې وویل.
تاسو سره زموږ خبرې ماشاءالله ښه تفصیل سره وشوې. موږ د وزیر اعظم صاحب جدا کمیټي جوړه کړې دا یې سینه جوړه کړې که غوسته نو قانون سازی به هلته کړی ویلې به چې بس دا د پارټي فیصله موږ وکړه. خو وی چې نه ډېر درون نظر کوي پارټي ته، رښتیا خبره درته کوم، قبایلو ته ډېر درون نظر کوي او دا یې صفاو ویلې چې په قبایلو به موږ فیصله مسلط کوو نه، بلکې تاسو به ځئ هر یو ایجنسۍ ته به ځئ او ټولو سره وقت وی نه قبایل مالکانو سره به ملئ، مشرانو سره به ملئ، کوم سټوډنټان دي هغه سره به ملئ، چې کوم جرنلستان دي هغه سره به ملئ، مطلب هر طبقه سره به خبره کوي، دا هغه رائے به اخلي، تاسو به صرف رائے او ځای کوي او وروسته په بیا دا کمیټیم کینی او وزیر اعظم صاحب هم کینی، نو اکثر دي رائے چې کومه نو هغه لبه طریقہ کار چې سب بیا جوړ کو عوام تاسو مشورې سره ان شاء الله. نو دا هر څه چې کیږي لګیا دي هغه هم په دې دغه سره کیږي چې کوم فیصله وشي نو هغه د پایداري چې پاغه باندې سبا نه تاسو په معنی یې نه موږ په معنی یو زمانه طرفه د وزیر اعظم صاحب د طرفه او د کمیټي د طرفه تاسو ډیره ډیره مننه تاسو ډیر ټایم خپل روښتو نن تکې نه سي او خپل ډیر مفید مشورې مو ورکې
دا د یادوي چې د اصلاحاتي کمیټې د چارواکو سره د سولي وزیرستان د قانون ساز ادارو نمائندګون او په پښتونخوا حکومت کې د کابلیانو سره وابسته د مختلفو محکمو نور لوړ رتبه چارواکي هم موجود و سیلاب مسعود مشال ریډیو چکملای سویلی وزیرستان
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اوردونکو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورجو پی خبرته تیر مازیګر په وزیراله هاوس پی خبر کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د پښتونخوا د اسمبلی د پارلماني مشرانو غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیراله پرویز خټک ویل دي چې مرکزی حکومت دې د اقتصادي راهداري د مغربي لارې په اړه خپل ژمنه پوره کړي د پارلماني مشرانو په غونډه کې پریکړه شوې ده چې د اقتصادي راهداري په موضوع به د پښتونخوا په اسمبلی کې ځانګړی بحث کوي او د لړ کې بعد ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټول ګوندي د غونډه راولي نور تفصيل د غلام غوسنه
د پښتونخوا د پارلماني مشرانو د غونډې په اړه د وزیراله هاوس په خبرنه د خبر شوې بیان تر مخه د پښتونخوا وزیراله پرویز خټک ویل دي چې دوی ته د کوریډور په مشرقي لارې سه اعتراض نشته خو مرکزی حکومت دی د مغربي لارې خپل جمعنه پوره کړي او مغربي لارې دی هم د مشرقي لارې پرنګ سره د ټولو جزئیاتو جوړ کړي پرویز خټک زیاتوي چې د صوبایي اسمبلی په غونډه کې به په چین پاکستان اقتصادي راهداري تفصیلي بحث کوي او دې لړ کې به یو مشترکه تګلاره جوړوي هم په دې لړ کې د اطلاعاتو لپاره د وزیراده خصوصي معاون مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل مرکزی حکومت چې مونږ سره کومې جمعنې کړې دي نو هغه نه پوره کوي وزیر اعلی د رهداري په اړه مرکزی حکومت ته ویلي وو چې زبا تاسو ته یو خط لیکم او مالبا لیکل جواب راکوي خو وفاقي وزیر احسن اقبال مونږ لا سم جواب را نه کړو نو په دې غونډه کې په دغه اړه هم بحث وشو او دا فیصله وشوه چې سه هم ګام پورته کوو نو په شریکه به ټول سیاسي ګوندونه فیصله کوي او دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلی نه به یو مشترکه قرارداد منظورو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزی مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو د جمعې په ورځ د اسمبلی اجلاس شروع کیږي او د ګل په ورځ به دغه قرارداد منظورو او د قرارداد په جزئیاتو مشاورت روان دی
د کاشغر
گوادر رهداری په اړه په وزیراله هاوس پیښور کې د پارلماني مشرانو په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړ او د کوریډور په لړ کې د پښتونخوا په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د کوریډور د اتحادیې مشر ډاکټر سید عالم محسود د غونډې ګډونوالو ته د مرکزی حکومت د زبانی جمنو او ځمکني حقایقو په اړه بریفینګ ورکړو ډاکټر سید عالم محسود د دغه غونډې سمدستي وروستو مشال ریډیو ته وویل
15 جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړو شو هغه فیصله هم دومره دروغ ویل کا څنګه چې 28 مې 2015 کې شوې هغه مغربي روډ چې کم تاسو ته ویلی و چې په 15 جولای 2013 کې به پوره کومه هغه اوس هغه نه دی د مونږ گوادر ته نه بوز مغربي روډ په نوم باندې صرف مونږ یارک تر رسوي نور باور په وزیر اعظم باندې څنګه پاتې شي دوه فیصله وو دوه دروغ اوس ټایم نشته د کوریډور په حواله سره صرف دغه اوس هفته دوه هفته دی مونږ سره اذن علاوه ټایم نشته که په دې کې مونږ رئیسار کو خپل حکم وګټلو هم وګټلو کړي به صرف جړه فریادونه نور
د وزیراله هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیراله پرویز خټک ویل دي چې د اقتصادي راهداري پترس کې د پښتونخوا شوبې د حق لپاره تر هر هدا پوری تللې شي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پختونخوا کې 12 نیمې، کابل کې 12 او دلته د پراګ په سټوډیو کې 9 نیمې بجې شوې دي. د بشیر غواخنه د خبرونو لنډې زور.
د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې هله لری په نږدې څو هفتو کې به افغان طالبانو سره خبرې وشي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې پرون ولسمشر غنی ویل له پاکستانه نور دا تمنه لري چې طالبان د مذاکراتو ته حاضر کړي. سرتاج عزیز د مطبوعاتو هغه رپورټونه نه رد او نه تایید کړي چې وایي اسلام آباد ته د مذاکراتو لپاره د طالبانو دوه استازي ورغلي دي. پرون د قبایلي اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټي جنوبي وزیرستان ته ورغلې. د خیبر پختونخوا گورنر او د دې کمیټي یو غړي اقبال ظفر جګړه هلته خلکو ته ویل کوشش کوي چې د قبایلي سیمو حیثیت قبایلو سره تر سلا مشورو وروسته وټاکل شي. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د چین اقتصادي راهداري پروژې لړکې مرکزي حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه په تیریدونکې لارې سم کار نه دی کړی، نو له دې وجبه په صوبایي اسمبلۍ کې یو قرارداد منظوروي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیل ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې ویل چې په بیګونه افغانانو وژونکو خلاف باید سخت ګامونه واخیستل شي. د نوموړي له دفتره پرون ماښام خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې لپاره ډیر کوشش وکړو خو هغوی ورته مثبت ځواب ونه وایه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف پرون کابل کې د افغان چارواکو سره په ملاقات کې ویلي د تاپی پروژې د جیولوژیکي څېړنې کار پای ته رسیدلی او د ترکمنستان په خاوره کې د دې پایپ لاین کار 8 کیلومتره تر سره شوی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د یورپ یووالی ګواښ بولي او د کمزوري کولو کوشش کوي. اوباما د سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن د اپریل په 26 تاریخ پرېږي د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړ چې په خبره د پوتین په شان یو کستی ګټه اخلي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته بشیر غواخ وړاندې کړ او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي سراج ظهیر وړاندې کړ.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې وایي چې یو وار بیا په ملک کې د سیاسي جلسونو سیزن شروع شوی او د دې جلسونو مقصد کنور هر ځوی خو له دې داسې ښکاري چې دا سیاستوال خپل وجود قائم ساتي. اداریه وړاندې لیکي د پاناما لیکس په حق له د مسلم لیگ نون د ردعمل په وجه باندې پاکستان تحریک انصاف د دې جوګه شو چې خپل ځان یو وار بیا رامخامخ کړي. دغه رنګ د الطاف حسین د سیاسي اثر ختمولو لپاره مصطفی کمال هم په کراچۍ کې خپل ولنی لوی غونډه وکړه او ځان یې راخکار کړو. ادریا اخر کې وای باید چې د دغه جلسی جلوسونو په ځای باندې د سیاستوالو د ملک د مهمو مسلو یو غوره حل راوستلې وو. دغه رنګ د پاکستان تحریک انصاف له هم دا پکار وو چې په پارلیمان کې د خو او پاک معاشي نظام په حق لا اواز پورته کړي وو، خو تر دې دمه د دغه یادګون لخوا صحیح نغې نخانی په نظر ناراضي. دغه رنګ پاکستان مسلم لیگ نون له هم پکار دي چې په پاناما لیکس ته وزیر اعظم د نوم په حق لا سپایې وړاندې کولو سره سره په ملک کې د خټکس او ماشین نظام اصلاحاتو لپاره هلې ځلې وکړي، خو د افسوس وړ ده چې دوی د خپلو ګټو لپاره جلسی جلوسونه کوي خو د ملک د معاشي اصلاحاتو لپاره اس اقدامات نه کوي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پاناما لیکس د بلټنو لپاره د اعلان کړې شوې عدالتي کمیشن نه هیله څرګندېده چې په دې مسله باندې روان په محاضرای کې به سکمې راشي، خو د دې مسلې د کمیدو په ځای په دې نور تیزواله راغه او مخالف ډلو د وزیر اعظم دغه عدالتي کمیشن رد کړو. د ادارې په وینا چې د مسلې دومره سنگین شکل اختیار کړو چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې دوی بل مخالف ډلو سره مشوره کوي او پس له هغه اراده لري چې د دې درغلو پر ضد سړکونو ته راوځي. ادارې زیاتوي باید چې په دې معاملې باندې سنجیده اقدامات پورته کړي شي او د جلسونو په ځای ټول سیاستوال کینی او یو غوړ لار راوباسي. ادارې اخیری دی کې پکار د چې دی لړکی ډیر د احتیاط نه کار واغستل شي او داسې کوم ګام پورته نکړي شي چې لکه بلې ملک ته عدم استحکام ښکار شي. نو هیله ده چې ټول ډلې بل سنجیدګۍ کار واخلي او د پانا مالکس په پرده کې چې څوک هم پټ وي چې د هغوی ټولو پر ضد بې د ډلې پرې احتساب وکړل شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیوز ویک مجله لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد احتجاجونو شروع کولو دړکه ور کړی خو حکومتي ګوند دغه دړکه رد کړې او وایي عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ ته د رسیدو لپاره په لیوالتیا سره د لنډې لارې په لټه کې دی. بلخوا ډیلی ټلیګراف لیکي د سره صلیب نړیواله اداره وایي دا مهال افغانستان په بدترینه بشري بحرانونو کې راګیر دی. اداره زیاتوي طالبان د دې جوګه شوي چې د کندوز په څیر غټو ښارونو باندې بریدونه وکړي. د دواړو مقالو لنډیز د اسرار عالم مومند.
نیوز ویک مجله لیکي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې هیواد د وزیر اعظم پر ضد د نورو احتجاجونو شروع کولو د لکه کړي. نوموړی وایي د پاناما لیکس په ډاګه شو دستاویزاتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو تر راتلو وروسته د نواز شریف د حکومت کولو هیڅ اخلاقي جواز نه پاتې کیږي. په دې میاشت کې د پاناما قانوني بنسټ څخه په افشا شو دستاویزاتو کې راغلي چې د نواز شریف دوه زامن او یو لور له هیواد بهر د برتانیا په ورجن آیلند کې لږ تر لږه درې کپنۍ لري. حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د عمران خان لخوا د مظاهرو وروستۍ دړکې رد کړي او وایي په انتخاباتو کې د ممکنه درغلۍ پر ضد د عمران خان د 2014 احتجاجونو او درنو په عمران خان د اولس اعتماد ته ډېر تاوان رسولی. د دوی په خبره ځکه چې انتخاباتي ټریبیونل په خپل فیصله کې د عمران خان تورونه رد کړل او وی ویل چې د 2013 کال انتخابات په پراخه کچه آزاد او شفاف وو. د پاکستاني وزیر اعظم د میډیا ډلې غړی محمد زبیر تور لګوي چې عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ ته د رسیدو لپاره په لیوالتیا سره د لنډې لار په لټه کې دی. بلخوا ډیلی ټیلیګراف لیکي د سره صلیب نړیوالې ادارې تلونکي مشر وایي د 2001 کال را په دوی ښه لکه نه چې عملیات شروع شوي تر دې وخت پورې تر ټولو زیات دا مهال افغانستان په بدترینه بشري بحرانونو کې راګیر دی. دا په داسې حال کې دا چې یوازې 13 میاشتې مخکې امریکایي او برتانوي عسکر له افغانستانه وتل. جین نیکولس مارتی وایي له افغانستانه د ناټو عسکرو وتو وروسته په دې هیواد کې جګړه تیزه شوې او په لومړي ځل طالبان د دې جوګه شوي چې خپل جنگ غټو خارونو ته وغځوي. یاد اداره وایي د 2014 کال پرتلا دوی تیر کال 30% ډیر جوبل تنان د جنگ له ځایه راوستلي وو او سږ کال د غشمیره لا پسې زیاته ده او دا په داسې حال کې دا چې د سپرلي عملیات لا هم پاتې دي. طالبان د دې جوګړي چې د کندوز په څیر خارونو باندې بریدونه وکړي. دغه خار یې تیر کال د مختصر وخت لپاره نیولې وو. په داسې حال کې چې جنگ غټو خارونو ته غځېدلې نو له کبله یې د اوبو او بجلی په څیر نظامونه ګډوډ شوي دي او په کلیوالو سیمو کې حالات له دې هم زیات خراب دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو ته وګی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما یورپ ته د سفر پر مهال په یوکرين کې د جګړې ختمولو په خاطر په اوربندۍ د عمل کولو لپاره ټینګار کړی دی. همداراز نوموړي په شام کې د زیاتېدونکو تشدد په اړه هم اندېښنه ښودلې او له ټولو غاړو یې غوښتي چې وسلې کېږدي او خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې بشیر ګواخي غټ ټکی دراوړي.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي هغه او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په دې خبره سلا دي چې پر روس به یوازې هغه مهال بندیزونه لري کیږي چې د یوکرين د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بلتون خوخو وسلوالو ترمنځ د جګړې د ختمولو په ژمنو عمل وکړي. اوباما دا خبرې پرون په هانوور کې اروپا ته د خپل شپږورځني سفر په اخري مرحله کې کړي. انګلا مرکل ویل چې په یوکرين کې جنگبندي باثباته نه ده. هغه زیاته کړه چې د ولسمشر باراک اوباما سره د اوکراین د شخړې د ختمولو په موخه د 2015 کال د فروری د میاشتې د اوربند عملی کولو په اړه خبرې کړې دي. د مرکل په خبره هغه او اوباما د سولې لپاره پر راتلونکو ګامونو په تفصیل سره بحث کړي. پا په اوکران کې د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو او حکومتي امنیتي ځواکونو ترمن جګړه کې د 2014 کال د اپریل لمیشت راهیسې له 9000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روس د اوکران په حکومت تور لګی چې د جنگمندۍ لپاره د منسک تړون نه عملي کوي. ولسمشر باراک اوباما پرون په خبرو کې د وزیر اعظم ولودومیر هوروسمن د نوي اوکرایني حکومت په ملاتړ همو غږی دا ویل چې هیل لري دا حکومت به په خپل هیواد کې اصلاحات کول جاری وساتي. اوباما جرمني ته پرون وختي رسیدلی و. تر دې سفر مخکې وایټ هاوس ویلی و چې د یورپ د سفر په مهال به د جرمني، برتانیا، فرانس او ایټلی د مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما په ملاقاتونو کې د ترهګرۍ سره په مبارزه هم خبرې کیږي. همداراز په عراق او شام کې بعد اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف جګړې او اروپا ته د کډوالو د ورتګ په اړه هم خبرې وشي. پرونی و خبری کانفرنس کې ولسمشر اوباما د اوکراین د شخړې پر حل د ټینګار سربیره په شام کې هم د جګړو په ټولو اړخونو غږ وکړ چې په اوربندۍ یو ځل بیا عمل وکړي او د سولې لار ونیسي. په داسې حال کې چې شام کې حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب ښار کې بمباري سخته کړې، ولسمشر اوباما ویل چې دغه هیواد کې د تشدد په زیاتېدو اندېښمن دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کوم مشال رادیو ته وګي. د سعودي عربستان سرکاري رسنۍ وایي چې دغه هیواد په مکه خار کې د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د القاعده وسلواله ډلې پر ضد عملیاتو کې د یادې ډلې اته سو وسلوال وجلی دي. نور تفصیل لملالای بشیرنا.
د ائتلاف ځواکونو چې پکې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ځانګړي ځواکونه هم شامل دي، د اپریل په دروشتمه په مکلا کې د سعودي هوایی بمباری په ملاتړ عملیات پیل کړل او ځکني ځواکونو دغه شهر محاصره کړ. په دغو عملیاتو کې په جنوبي شهر زنجبار کې هم سخت دریځ په نښه کیږي چې له دسمبر راهیسې د القاعده تر کنټرول لاندې دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور لمخه د ائتلاف ځواکونو مکلا شهر له سخت دریځ وبرتنی ولیدي. په دغه عملیاتو کې تر 800 زیات د القاعده سخت دریځ وجل سوي دي. دغه عملیات ته هغه هڅو برخه دي چې د یمن د پراخو برخو د خوندیتوب لپاره پیل سوي دي. د وجل سوي کسانو شمیر په خپلواک توګه نه دی تایید سوی او دا هم نه د څرګنده چې آیا کوم ملکی تلفات ستا کنه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په کویت کې د سولې خبرې وسوي او په نتیجه کې پر اوربان موافقه وسوه چې د اپریل په 11مه پلیسو. خو په دې موافقه کې جهادي ډلې نه دي شاملې. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې نظامي چارواکو ویلي چې د عرب ائتلاف ځواکونو په مکلا کې د القاعده پر اهدافو بمباري وکړي چې ځکني ځواکونو ته لار هواره کړي. د همدې عملیاتو پر مهال ځواکونو د مینا ادبه په نامه د تیلو ترمینال هم بیرته نیولې دي. مخکې د یک شنبه په ورځ نظامي چارواکو ویلي وو حکومت پلوه ځواکونو ریان هوایی ډګر او په مکله ښار کې د پوځي واحد یوه قومنداني هم بیرته نیولې چې شاوخوا یو کال د القاعده تر کنټرول لاندې وو. په یمن کې د عرب ټاپو وزمي القاعده د واشنگتن لخوا د دغې شبکې تر ټولو خطرناکه څانګه بلل کیږي او پر لویدیځ پخوا خونړۍ حملې کړې دي. تیره میاشت پر القاعده د امریکا په هوایي حملو کې ګڼ شمېر جنګیالي ووژل سول او دا دغې ډلې ته لویه ضربه بلل کیږي. د ائتلاف ځواکونو له عدن ښار څخه هم سخت دریځ پر شا تمبولی او تیره اونۍ د الحج مرکزي ښار هوته هم نیولی. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د خلیج هیوادونو مشرانو د پنځشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې سره ولیدل، دوی په یمن او سوریه کې د جګړو په اړه خبرې وکړې. د دې سفر پر مهال د ولسمشر اوباما له نږدې سلاکارانو څخه یوه بن رودز په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواو څخه وغوښتل چې د کویت په خبرو کې په رغنده توګه برخه واخلي، ځکه په یمن کې سیاسي حل به پر القاعده د تمرکز کولو زمينه برابر کړي. د سولې د خبري په کویت کې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخي په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3 نیمه بجو
سروي
په 4 نیمه بجو.
اوریدونکو دغه ټولې ونی دی خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي، او که تاسو غواړئ چې د سیمېو د حالاتو نه خبر شئ نو تاسو موږ سره په ټویټر او فیسبوک هم ملګری کېدای شئ، او د موږ د مشال ریډیو د ټویټر او د فیسبوک پته ده مشال ریډیو. ورو خیبر قبایلی سیمه ته د خیبر قبایلی سیمه خلک وایي چې سمو د مخ کې د پولیټیکل چارواکو په دفتر کې جوړ شوی شکایت سیل نمطمئن نه دي او زیاتره خلک ترې نه خبر دي. دوی وایي د خلکو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده او کمې پکې نه راغلي، او باید د دې شکایت سیل خلک خبر کړي شي او د دې لان اور فعال کړي شي. په دې حق له نور تفصیل د فرحات شینواری په دې راپور کې.
خواوشا یو نیم کال وړاندې فاټا سیکریټریټ د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته په هر قبایلي جنسۍ کې یو شکایت مرکز خلاص کړی دی چې قبایلي ولس پکې خپل شکایتونه درج کړي او ستونزو ته یې پام وشي. دغسې یو مرکز د خیبر جنسۍ پولیټیکل چارواکو په دفتر کې هم خلاص شوی دی، خو د خیبر خلک وایي چې دوی د دغه شکایت سیل نه مطمئن نه دي او زیاتره خلک ترې ناخبره دي. په دې هکله د خیبر سید باڑی او تن سلطان پردی مشال ریڈیو توائی.
نو دا ډیر ستر دی سوال دی چې شکایت سیل باندې دنیا خرچ کیږي او د غیف خلکو ته او عوامو ته هیڅ ذره برابر فائدہ نوی.
او د باڑی او کډوال دولت خان پردی وای چې د شکایت مرکز نه دی خبر او د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی.
مثال دادی چې اوس د موږ کلی وران دی پاګه کې وب نشته، د بجلی نشته، اسپاټال نو پولیټیکل چې کوم ملکانو کوم داسې خاص مشرانو یې هغه وکړي او نور چې کوم قوم وي هغه لاته خاص داسې خاص توجه نه ورکوي.
خو بیا په خیبر کې د دغه شکایت مرکز انچارج ساکب وای چې د چا څه قسم شکایت وي نو موږ سره د فیکس، ایمیل او ټلیفون له لارې جمع کولای شي.
زموږ د ټول فری نمبر دی 0800 00 00 00 00 00. نو په دې باندې تاسو خپل کمپلینټ چې کوم دی شکایت ريجستر کولای شئ، او پی ایس ایف چې کوم دی په دې کې ډېر انټرسټډ دی او هر قسمه شکایت باندې پی ایس ایف چې کوم دی کار کوي لګي دی. تاسو مهرباني وکړئ که تاسو ته هیڅ قسم سم مسله مي نو تاسو په دې باندې خپل شکایت چې کوم دی هغه درج کړئ. راغلي د ځمکې مسلې دي، د سکولونو مسلې دي، د ټیوب ویلو مسلې دي، او د خلکو د سیلریانو تنخواګانو مسلې دي. نو په دې ټولو باندې عمل کیږي لګیا دی. اوس پورې خو تقریبا سلویخ کمپلینونه راغلي دي او په هغې کې چې کوم دی په 23 باندې کار روان دی او و چې کوم دی هغه کامیابۍ سره حل کړی شوی.
د خیبر جنسۍ خلک وایي چې د دوی پولیټیکل چارواکو ته په اسانه رسایي نه کیږي او باید دغه شکایت مرکزونه نور هم فعال کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسۍ.
امن، مینا او رورولی.
پختانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دوی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
خو به کومه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون نو ته بابا یې څه په خوارې ځای خوړې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونه په دې برخه کې ورو ننګرهار ته. د ننګرهار چارواکي وایي چې د 13-2 هفتو راهیسی چې به یو شمیر ولسوالو کې د ګډو افغان امنیتي ځواکونو له لوري هوایی او ځمکني عملیات پیل شوي وو پای ته رسیدلي، چې په نتیجه کې تر 150 تنو پورې د دولت مخالف وسلوالو ته مرګ جوړ لاوړې ده. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عبد راکي.
د شفق په نوم دغه عملیات چې د افغان ګډو امنیتی ځواکونو له لورې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې پیل شوي ول، د تیرې یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدل. په همدې اړه د دوشنبې په ورځ د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل،
د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې چې په ننګرهار کوم عملیات ترسره شوي و، دې کې تقریبا شاوخوا یو نیم سل داعش او وسلوال طالبانو ته مرکشوب لاوختي چې زیاتې وژل شوي دي. دغه تلفات د ډیر کم د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو یا د همکارۍ په ترڅ کې اوختي دي. اکثر زموږ د کورنیو ځواکونو له لورې هوایي بریدونه هم شوي دي او عملیات هم ترسره شوي دي.
خوګیاڼی وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د کابل جلال آباد دویم سړک چې وسلوالو مخالفینو یې چارې ځنډولې وي یو ځل بیا پیل شوي، او په سیمه کې د سړک د امنیت په خاطر دوه بیزونه او څو پوستې هم جوړې کړې دي. ویل کېږي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د ګوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې په پوله پاکستانی، ملیشي او افغان سرحدي پولیس یو په بل د سپکو او درنو وسلو ګزارونه کوي. عطاالله خوګیاڼی وایي چې سیمې ته مسؤول پلاوی تللی چې دغه موضوع له نږدې وڅاري او د هدایت په موخه یې مرکز ته رپورټ ورکړي.
موږ ملي امنیتي قواوې په خپله خاوره باندې هیڅ کله پردي بریدونه یا پردي حرکات موږ یې نشو زغملی. هر مهال زموږ ملي امنیتي قواوې ژمنې دي چې د خپلو خاورو څخه ساتنه وکړي. کومه چې د ګوشتې موضوع ده، ځینې حرکات ترسره شوي دي. په سیمه کې زموږ مسؤولین په دې اړه غواړي چې یو مکمل رپورټ چمتو کړي او موږ به د مرکزي ادارې سره د هدایت په موخه شریکوو.
خوګیاڼی وایي چې له خوګیاڼو نه علاوه په کوټ، بټیکوټ، اچین، نازیانو، غنیخیلو، چپرهار او یو شمېر نورو ولسوالیو کې عملیات ترسره شوي چې امنیتي ځواکونو سره ولسي وګړو د عملیاتو په برخه کې پوره مرسته کړې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسدل پکاره،
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو خوستا. د خوست یو شمیر مدني فعالانو یو ځل بیا د یوې غونډې له لارې د افغان حکومت څخه د یادې سیمې د خلکو د یو شمیر غوښتنو د عملي کولو غوښتنه وکړه. دوی خوست ته د برېښنا انتقال، د غلام خان بندر ترانزیت او د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د خلکو په مهمو غوښتنو کې وبلل. نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره.
د دوشنبه په ورځ د خوسرګونو مدني فعالانو، قومي مخورو، دینی عالمانو او ځوانانو د وی غونډې لارې افغان حکومت ته د یادې سیمې د خلکو اساسي غوښتنې وړاندې کړې. د خوست لپاره برېښنا، د غلام خان بندر ترانزیت، پر هوایي ډګر د عملي کار پیل، ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول او د خوست ولایت د ملکي او امنیتي ادارو د تشکیلاتو د لوړولو اړتیا د خپلو مهمو غوښتنو په توګه یاده کړه. د خوست یو تن مدني فعال محمد غفور مهدی مشال راډیو ته وویل چې
موږ خپل حق واړو، حق اخیستل کیږي، خو تر هغه ځای پورې چې د ولسواکۍ نظامونو ښېګڼې او ځانګړتیاوې دي هغه به د سولهییزو پوښتنو له لارې موږ تعقیبوو، او که چېرته ونه شوه د خوست مدني ټولنه ژمنه ده چې دغه غږ به ان تر ارګه پورې هم.
د خوست یو تن ځوان اید محمد سهار وویل چې د دې غونډې ګډونوالو مرکزي حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړ ترڅو د دوی غوښتنې عملي کړي.
دولت ته 15 ورځې وخت ورکړل شو ترڅو په دې 15 ورځو کې هغه روا حقونه چې د خوست د ولسونو غوښتنه ده کاملي نشول، نو بیا به موږ خپل مدني حرکتونو ته دوام ورکوو او دا امکان هم شته چې خپل اعتراضونه تر کابل ورسوو.
په خوست کې د ملکي او پوځي ادارو د تشکیلاتو کمښت د اساسي ستونزو څخه دی. کڅه هم د ولایت په خوانی ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې دویمه درجه تلوړ شوې، خو تر اوسه هم تشکیلې د دریمه درجه ولایت پاتې شوې دی. مدني فعال الیاس وحدت د خوست د ملکي او پوځي تشکیلاتو د پراخېدو د اړتیا په باب داسې وایي.
خوست هغه بخانه خوست نه دی اوس اوس محل یو ګرنپوسه ولایت دی خو له بده مرغه ملکی او نظامی تشکیلات د دریمه درجه ولایت دی نو که چېرته د مونږ ملکی او نظامی تشکیلات لوړ شي ګټه به دا وي چې لیوی خو به مونږ ځوانان جذب شي بلې خوا ته د مونږ د ولسونو هغه ستونزې زر زر رفه شي.
د غونډه په پای کې د ګډونوالو لخوا څلور ماده ایز پرېکړه لیک صادر شو چې پکې راغلي ول د مرکزي حکومت مشران دي تر دې زیات د خوستوالو د زغم او حوصلې ازمینه نه اخلي او لاس په لاس دي د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره اقدام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپلې ولیکنه کې ویلي باید یورپی ټولنه د کډوالو د مسلې یو حل راوباسي او په دې هم زیات کار وکړي چې څنګه د کډوالو د ډوبېدو مخه ونیسي او څنګه یې له سمګلرانو خوندي وساتي. د دغه لیکنې مهمه برخې له فرخنده اسد نورو.
واشنگتن پوسټ په خپل یو لیکنه کې وايي اروپایي هیوادونه چې دا وخت کډوالو ته زیات شمیرې سره مخ دي په زرګونو د سمندر لارې د مختلفو مشکلاتو نه د تیرېدو وروسته د یونان، ترکی او ایتلی لارو یورپي هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوي او په دغه هڅو کې په زرګونو تر اوسه خپل ژوند هم بایللې دي. خو دا چې آیا یورپي هیوادونه بعد دغه کډوالو په بحیرې روم کې د ډوبېدو مخه ونیسي او کنه، ملګري ملتونه وايي تیر اونۍ سناسه 1500 کډوال چې په یو کښتۍ کې ناست وو د افریقی نه را روان شوی وو د لیبیا او د ایتلی ترمنځ په یو ځای کې ډوب شول چې یوازې یو سلویخت کسان پکې ژوندۍ را وستل شول. په دې اړه یو کډوال وایي د خلک په منټونو کې ډوب شول او هیڅ پته یې ونه لګیدا. یورپی هیوادونه کوشش کوي چې څنګه د شام او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو د کډوالو د آجین سمندر له لارې یونان ته د راتګ مخه ونیسي. بلخوا د ترکی او اروپایي هیوادونو ترمنځ د شوې لوسنامې له مخې هغه کډوال چې اوس یونان ته داخليږي بیرته ترکی ته لیږل کیږي. په ترکی د دغه لوسنامې وروسته ډېرې نیوکې اهم کیږي. ترکی د یورپی هیوادونو سره یو لوسنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به یورپی هیوادونه ترکی ته شپږ اربا یورو ورکوي چې د کډوالو والو د خیر خیګړی او دوی ته په سہولتونو ورکولو به کاروي. په بدل کې به اروپای ټولنه د ترکی ځینې غوښتنې پوره کوي چې پکې د جرمني هغه ټوکمار نه عدالتي پوښتنې هم شامل دي چې پر رجب طیب اردوغان پورې خندا کړي. واشنگتن پوسټ لیکي په دغه لارو کې کډوال نه یوازې د مختلفو ستونزو تیریږي بلکې د سمګلرانو لخوا هم تختول کیږي او یا ترې پیسې اخیستل کیږي. د کډوالو نړیواله اداره وایي سناسه شپږ زره کډوال چې زیاتره د افریقایي هیوادونو وو د تیر اونۍ په لومړی او څلورو ورځو کې د جنوبي ایتلی مختلفو بندرونو ته راغلي او په روان کال کې تر دې دمه د دغو شمیره نږدې 24000 ته رسیدلې ده چې پکې سناسه 700 د مختلفو وجوهاتو له امله په لاره کې امن شبي هم دي. بلخوا د ایتلی وزیر اعظم هم افریقایي هیوادونو ته دا ویلي کچېرې دوی د کډوالو د راتګ مخه ونیسي نو مالي مرستې به ورسره کوي. واشنگتن پوسټ لیکي کچېرې اروپایي ټولنې د کډوالو د مسلې یو سم حل راونویست نو د کډوالو د راتګ لړۍ به همدغسې روانه وي چې پکې به سمګلرانو ته هم زیاته ګټه رسیږي او دا شان د کډوالو د ډوبېدو د پیښو مخه نیول به هم ګران شي.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سهارنو خبرونو په دې برخه کې د محسن خان په غږ باندې دا سندره ستاسو د ټولو په نظر.
شوګیرو بشي اوس په شوقي رو شوقي رو اموخته بشي